د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ز شافیا سرداریم د دې د امریکا غږ آشنا رادیو ماشامنی خبرونه پیل سوې په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
جمهور رئیس غنی وایي د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي دي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته طالبان وروستي دي. د ایران خارجه وزیر ویلي دي د امریکا د جمهور رئیس غوښتنې چې د نړۍ د قدرتونو سره د ایران اتمي موافقه بدله کړي د منلو وړ نه دي. او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواوو په هوایي بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې دا هم لرو چې حزب اسلامي د خلکو څخه غوښتي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي.
لاس تر ځنې مکی نه لاس په کار سي تاسې په ځانونو سیستم تراولي تاسې په دې حکومت کې ونډه اخلي.
د ګوشتي په ولسوالۍ کې د طالبانو په برید کې پولیس او عام خلک وژل سوي دي.
دغه یو کور ولا دی یو خدای دی یو دور د فری او یو امزیک دوانډي کور لګېدلې ته نو هغه مړ دي.
دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې اوریدلی سي. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن د هلمند په ولایت کې په ځانمرګي برید کې څو تنه مړه او زخمي شوي دي. د ځانمرګي برید نن د هلمند د ولایت د نادلي په ولسوالۍ کې شوی دی. شپکتنه پکې وژل شوی او اته کسه زخمی دي. د هلمند د میوند قول اردو قماندان جنرال ولی محمد احمدزی د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلی دي:
اته نیمو بجو په شاوخوا کې د نادلي په ولسوالۍ کې چې بابندۍ دا سیمه ده، دلته د ملي اردو یو قرارګاه ته څېرمه چې د مازداده له واسطې غوښتله چې داخل د دېش ننوځي، مخکې دې چې دوی ننوځي زموږ د امنیتي سرتیرو د خوا څخه هغه تر هدف لاندې راغله. په مجموع کې د دې حادثې شپږ نفره شهیدان دي او اته نفره زخمیان دي چې په دې کې زیات ملکي وګړي.
په هلمند کې د تیرو درې هفتو راهیسې نظامي عملیات پیل شوي دي. جمهور رئیس غنی وایي د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. جمهور رئیس غنی وایي چې نړیوال قوتونه ځکه په افغانستان کې ډېره دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره د جګړې اعلان کړی دی او دا ډله د دهشتګرو سره ارتباط لري. جمهور رئیس غنی د ارک په معنی کې د ډاکټر نجیب الله په رژیم باندې د پخوانیو مجاهدینو د بری په مناسبت غونډې ته وینا کوله. جمهور رئیس غنی د طالبانو د لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه وبلله. جمهور رئیس غنی ویلی دی هر طالب جنگ نه غواړي، جنگ د یو څو محدودو کسانو لخوا د دوی په اکثریت خلکو تپل شوی دی. جمهور رئیس غنی دا خبره هم وکړه چې د افغانستان جهاد په ټولو افغانانو پورې اړه لري. په افغانستان کې د حکومت مخالفانو په هدفونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي بمباری په بیسارې توګه زیاتې شوې دي. په واشنگټن کې د خبریال ویلیام ګالو د راپورټ خلاصه سید سلیمان شال ولی.
د ائتلاف هوایي بمباری دومره زیاتې شوې چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. یوه خبره چې بالکل څرګنده شوې دا ده چې پر لپسې هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قماندانانو سره چندان زیاته مرسته نه ده کړې. د امریکا د سمندري قواوو د ګریجویټ نیول پوسټ پوهنتون د ستراتیژیکي مطالعاتو د پوهنځي استاد امریکا غږ ته ویل: فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختایي او مایوسي کوي. هوایی بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلی نه شي چې په جنگ باندې په فوق العاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې فکر دي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي دي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته طالبان وروستي دي. د پښتون د ژغورنې د غورزنګ مشرانو ادعا کړې ده چې د پاکستان پوځ یو ځل بیا د طالبانو مشران وزیرستان ته وروستي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر ویل دي چې د طالبانو قومندانان د پاکستان د دولت تر څارنې لاندې یو ځل بیا د میرعلي او میران شاه سیمو ته انتقال شوي دي. پاکستانی پوځیانو تر اوسه د پښتون ژغورنې د غورزنګ د دې ادعاو په باره کې څه نه دي ویلي. د پاکستان مقاماتو هغه پاکستانی ډاکټر چې د امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه په پیښور کې د زندان نه بل ځای ته وړی دی. چارواکو د شکیل افریدی د پتې په هکله نور معلومات نه دي ورکړي، خو ویل کېږي چې کوم مسؤون ځای ته انتقال شوی دی. د شکیل ورور جمیل د فرانسې خبري اژانس ته ویلي دي چې هغه ته هم ویل شوي وو چې حکومتي چارواکو یې ورور مسؤون ځای ته وړی دی. انقلابی محکمه نن په ایران کې د هغه ګروپ محاکمه پیل کړه چې ګمان کېږي په هغو حملو کې لاس درلوده چې اسلامي دولت تیر کال په ایران کې وکړي او 18 سنه پکې ووژل شول. د ایران د عدلی د وزارت په ویبپاڼه کې لیکل شوی دی چې د شپږویشتو مشکوکو کسانو نه 8 تنه په استماعي غونډه کې موجود وو. په دوی باندې تور دی چې د تروریستي سازمان سره تړلی دي، په پټه یې وسلې تیرې کړي دي او بې اجازه ایران ته ننوتی دي. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د شنبه په ورځ ویل چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ غوښتنه چې د نړۍ د قدرتونو سره د ایران اتمی موافقه بدله کړي د منلو وړ نه دي. ټرمپ ویلي دي چې اروپایي متحدینو د مې د میاشتې تر 12 پورې د ایران په اتمی موافقه کې هغه بد خلاوي اصلاح نه کړي، نو دای به د ایران د تیلو په تولید باندې په لګول شو بندیزونو کې بدلون رانولي. روسیې، ترکیې او ایران د سوریې د حکومت سره روسیه ویلی دی چې ترکیه او ایران د سوریه د حکومت سره باید مرسته وکړي چې خپل ملک د تروریستانو نه پاک کړي. دا خبره نن د روسیې خارجه وزیر سرګی لاوروف کړی ده. لاوروف په مسکو کې د ایران او سوریه د خارجه وزیرانو سره په غونډه کې دا خبره وکړه. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ موافقه وکړه چې په خپل سرحد کې سوله ټینګه کړي. د غوډوالو رهبرانو د چین په مرکزی ښار ووهان کې دوه ورځې رسمي مذاکره وکړه او موافقه وکړه چې د نظامیانو ترمنځ مفاهمه بهتر شي چې د حمله په لوړې غرنی سوکې کې په هغه سرحد کې سوله ټینګ شي. دا خبره د بارنۍ چارو وزارت کړې ده. د سنگاپور صدر اعظم ویلي دي چې په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ د ماتېدو باوجود دغه ګروپ لا هم د آسیا سیمې ته واقعي خطرونه پیښول شي. صدر اعظم لی هی سنگ لون په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د عالی غونډې په افتتاح کې وویل چې په جنوب ختیځ آسیا کې سوله شته خو خطرونه هم واقعیت لري. صدر اعظم لون همدغه راز خبرداری ورکړی دی چې په خاص ډول ټکنالوژي په سیمه کې خطر ته لار پرانیزي. او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف قواو په هوایي بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژلي دي. سمدستي دانه د معلوماتو چې څومره نور خلک په سنا کې په دې حمله کې وژل شوي دي او یا زخمیان شوي دي. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون ویلي دي چې د 500 نه زیات خلک مړه دي، خو العربیه تلویزیون وایي چې د حوثیانو د کورنیو چارو د وزارت په ودانۍ باندې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 8 دیشتنه یاغیان وژل شوي دي. په یمن کې د 2015 کال په د مارچ په میاشت کې د 2 میلیونو نه زیات خلک د همدې جګړو لامل د خپل مینو نه نور ځایونو ته تللی دي. د سیمیاو نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د قانون پر اساس ټاکنې پر وخت کیږي او دی به د ملت له ارادې پرته په قدرت کې پاتې نسي. ښاغلی غنی ژمنه وکړه چې حکومت به په ټاکنو کې مداخله ونه کړي. نور تفصیل د کابل څخه د امریکا ژغ د خبریال رحیم ګل ساروان په رپورټ کې واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی د مجاهدینو د بری په شپږویشتمه کلیزه کې ویل چې سکال پارلماني ټاکنې حتمی دي او شفافه به تر سره شي. ولسمشر ویل نه خپل او نه د پارلمان په ټاکنو کې مداخله کوي. هغه دا هم ویل چې د ولسمشر ټاکنې به په خپل وخت د اساسي قانون په اساس د راتلونکي لمریز کال د جوزا له میاشتې مخکې تر سره شي. ولسمشر غنی چې په ارکی وینا کوله دا هم ویل چې نړیوال ځواکونه ځکه په افغانستان کې میشتي چې طالبانو له افغان حکومت سره د جګړې اعلان کړی او دا ډله له ترهګرو سره پاړي کې ده. ولسمشر غنی د غوی د اتمی په مناسبت جوړې غونډې ته په وینا کې وویل چې د طالبانو له لوري د خندق عملیات د مسلمان او خپلواک افغانستان په وړاندې جګړه ده.
طالبان د غزوی خندق په نوم د جګړې اعلان کړی. عجبه ده، آیا د خندق د جګړې په مفهوم باندې دوی پوه دي چې دا عظیمه جګړه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لخوا ای چاپ مقابل کو. آیا جناب حضرت صاحب باندې دوی اعلان د جنگ کی؟ ای موږ جهادی مشرانو باندې، ای موږ علما کرام باندې، ای موږ مسلمان ملت باندې. دا جګړه د یو مسلمان او خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده.
ولسمشر غنی طالبانو ته د سولې وړاندیز سخاوتمندانه وباله. وی ویل چې طالبانو میاشتې د سولې په دې وړاندیز فکر کړی، خو د منلو جرأت یې نه لري او دا چې څنګه یې رد کړي هم څه نه وایي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناستې هم په طالبانو غږ وکړ چې جګړه دې پای ته ورسوي. د سازمان له طالبانو غوښتل چې د سولې په خبرو کې د ګډون وکړي او د افغان حکومت د سولې له غږ دې ګټه پورته کړي. ناټو له پاکستان هم غوښتي چې د افغانستان په سیاسي حل کې فعاله ونډه واخلي. د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم وایي ناټو دې په پاکستان او طالبانو زیات فشار وارد کړي.
دوی مجبور دي چې د ژمنو او یا هم د خبرو تر څنګ عملی اقدامات هم وکړي. مثلا د افغانستان حکومت سره په ګډه باندې داسې طرحه برابر کړي چې په هغې کې د طالبانو حکومت د طالبانو پر حالت باندې، د طالبانو پر جوړښت باندې فشار راشي چې د افغانستان حکومت سره سولې ته کښېني.
عام وګړي بیا د ولسمشر غنی او د ناټو په ټاکنو کې د ټینګار هر کلی کوي او د ثبات لپاره د ټاکنو دایرېدل مهم بولي.
ناټو هم باید بعضې ځایونو کې د ناامنو سیمو کې د افغان فوزونو سره باید اوګه په اوګه باندې ودرېږي.
د ولسمشر غنی او د ناټو د سازمان له لوري د ټاکنو موضوع په داسې حال کې یادېږي چې د ټاکنو لپاره د نوملیکنې بهیر لا هم کرار روان دی او ویره له ټاکنیزو بنسټونو سره دا ده چې ښایي د خلکو ونډه په ټاکنو کې کمزوري وي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.9 اف ام 3.15.
د بغلان په ولایت کې د حزب اسلامي یو شمیر غړو او قومي مشرانو په یوې غونډه کې له خلکو غوښتي دي چې په راتلونکو انتخاباتو کې برخه واخلي او پر وسلوالو ډلیو غږ وکړ چې باید سوله وکړي. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال ګل رحیم نیازمن په رپورټ کې واوري.
په بغلان کې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې یو شمیر پخوانیو قومندانانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې له خلکو غوښتنه وکړه چې باید په پراخه کچه په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او پر مخالفو وسلوالو ډلو یې غږ وکړ چې باید سوله وکړي او له جګړې لاس واخلي. دغه غونډه کې هغو کسانو هم خبرې وکړې چې د حزب اسلامي حکمتیار د ډلې په مشرۍ یې د اوسني نظام پر خلاف جګړه کې پراخه برخه درلوده. دوی ویل چې وسلوال طالبان هم باید د حزب اسلامي په څیر له جګړې لاس واخلي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د بغلان یو تن مخور سید کمال وردک د راتلونکو انتخاباتو په اړه وایي چې باید خلک د سولې لپاره لاسونه یو کړي او له مخالفینو سره خبرې وکړي.
موږ غواړو چې موږ باید په حکومت کې خپل نمایندګانو استازي ولرو او د موږ بچیان مکتبو ته لاړ شي په صلح او امنیت کې. خو متاسفانه تر اوسه پورې په موږ کې جنگ روان، لاس تر زنه مکی نه، لاس په کار سي د صلح په خاطر، د امنیت په خاطر هغه ورونه چې خوابدې تللې دي او چا خطا وستې دي هغه ته توسه کول پکار او په حکومت کې چې کوم مفسد فاسد وګړي د چارواکي په نوم باندې وسی کې دی غوی لري کې دل پکار هغه په دې رقم باندې نه لري کې. تاسو به ځانونه سیستم تراولې، تاسو به په دې حکومت کې ونده اخلي، تاسو به یو چا ته رایه ورکوي.
دغه خلکو ویل چې د تیرو انتخاباتو په څیر یو ځل بیا ځینی وسلوال ډلې غواړي ډنډې شابودین، ډنډې غوري، دهنې غوري او مرکزی بغلان کې ناامنی جوړ کړي او د پخوا په څیر پارلمان ته داسې استازي ولېږي چې یوازې د څو کسانو په خوښوي. عبدالواحد لیاقت وایي چې یوه رایه هم اهمیت لري او کوشش باید وشي چې خپل رایه اهل کسانو ته ورکړي.
د افغانستان ولسا، د افغانستان زعیم د تا پر رایه ټاکل کیږي. رایه او امانت ده، د امانت کې به کوشش کوي صدا به اهل ته سپاري. یو له اماناتو نه رایه د اعتماد ده، په چا هر چا د اعتماد که یو نفر وایي لکه ما یې څه یو رایه ورکړو 50 جمع یو هغه یو رایه د هر چا کو هغه نظام کې راته نظام یو آزاد په نفع دغه ملت او مسکین وو ټول په ګونو کې به الله تعالی اجر درکړي. نو کوشش وکړي په خپل رائے کې دقت وکړي، رائے اهل رائے ته ورکړي.
په دغه غونډه کې پر خلکو دغه غهم شو چې چا تذکره نوی اخیستي باید تذکره واخلي او کچا اخیستي وي باید د انتخاباتو لپاره یې ثبت کړي. حسن ولی د بغلان یو بل اوسیدونکی دی، هغه وایي چې دولت هم باید د انتخاباتو د مرکزونو د امنیت ساتنې په خاطر لازم اقدامات وکړي.
په دغه ټاکنو ورځ کې خامخا مشکل جوړیږي خو په مرکزی حکومت باندې د منګ غږ دا د دې په مکمل توګه تدابیر دي امنیتونی سي دولس د خپل وسهغه مرکزونه خصوصي چټ مرکزونه احتاسي وي دي دغه بعد امنیتونی سي خلک سره یو ترازی او تشکیل د محل ترازی خپل تشکیل اخلي باید دغه یاد امنیت دوی خوندې وساتي زیاتر فوکس باید په محلي مرکزو باندې سمي کې مرکزونه وي دغه امنیت دوی وساتي
په بغلان کې د حزب اسلامي حکومتيار د ډلې د طرفدارو لخوا پر خلکو په داسې حال کې په انتخاباتو کې د ګډون غږ کیږي چې د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د تخار په ینګي قلعه ولسوالۍ کې او د بدخشان په تشکان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا پراخه جګړه پیل شوې ده. د قندوز په قلیزال ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه لا تر اوسه موثق معلومات نشته. ځایي چارواکي هم د جګړې په اړه څه نه وایي، خو وسلوال طالبان په جګړه کې د ولسوالۍ د بازار د نیولو او افغان ځواکونو ته د تلفاتو د وراړولو ادعا کوي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پر یوه پوسته برید کړی. په برید کې 15 محلي پولیس وژل شوي او همداشان د طالبانو د هوانو په ډزو کې 15 ملکي خلک وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سیمې څخه د امریکا ژغ خبریال ذبیح الله غازی رپورټ راکوي.
چارواکی وایي وسلوالو طالبانو د سیمه ییزو پولیسو په سربند نومې پوسته ډلهیز برید کړی چې 15 محلي پولیس پکې وژل شوي او یو بل ټپي دی. یوه حکومتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي چې طالبانو د سیمه ییزو پولیسو پوسته سقوط کړې، پکې 15 واړه پولیسې وژلي او وسلې یې وړي. خو د ننګرهار د والي ویانه تا الله خوګیاڼی وایي په جګړه کې مرګ ژوبلا وختي، خو نه وایي چې څوک او څومره وژل شوي. د سیمې یو اوسیدونکی ملا جان وایي په پوسته کې پراته ټول سرتیري وجل شوي دي. چارواکی وایي وسلوالو طالبانو په همدې سیمه کې یوه مرمۍ ایشتلې، په کلی لګېدلې چې د دوو میرمنو په ګډون یې 15 ملکیان وژلې دي. د والي ویان عطا الله خوګیاڼی
ملکی وګړو په کورونو باندې درې د هوان مرمۍ راټولولې دي، چې په نتیجه کې 15 ملکی وګړي چې پکې درې میرمنې د شهیدان شوي دي او درې نور ملکی وګړي چې پکې دوه میرمنې او یو ماشوم شامل دي دا ټپیان شوي دي.
سیمه ییز اوسیدونکي وایي په وژل شوو کې درې د یوې کورنۍ غړي دي. په یوه بله پیښه کې چې جلال آباد ښار کې شوې د دوو ترافیکو په ګډون یې یولس ملکیان ټپیان کړي دي. د ننګرهار د والي ویاند وایي 14 نن سار په جلال آباد کې د ترافیکو د یوې غرفې څنګ ته شوې ده، چې په ټپیانو کې د دوو کسانو روغتیايي حالت مرګونه ښودل شوی ده. تر اوسه د دغې 14 مسؤلیت چا نه دی منلی.
په افغانستان کې د حکومت د مخالفینو پر هدفونو باندې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په هوایي بمباریو کې سش کال په بېسارې توګه زیاتوالی راغلی، خو د نظامي چارو څېړونکي فکر نه کوي چې متحده ایالات به د هوایي حملو له لارې جنګ وګټي. په واشنگټن کې د خبریال ویلیام ګالو د رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دراوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلاف هوایي بمباری دومره زیات شوی چې د تیرو 15 کلونو په دوران کې مثال نه لیدل کیږي. که څه هم چې امریکایي قماندانان اعتراف کوي چې له طالبانو سره په 15 کلن جنگ کې بنبست راغلی، نه معلومیږي چې آیا پر طالبانو باندې هوایي بمباری به اوسره د جنگ په پای ته رسولو کې مرسته وکړي او که نه. کله چې تیر کال په اگست کې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خپله نوې محاربوي ستراتیژي اعلان کړله، د امریکایي قواو د هوایي بمباریو لمنه پراخه شوه. یوه خبره چې بالکل څرګنده شوې دا ده چې پر لپسې هوایي بمباریو د حکومت د مخالفانو په ماتولو کې له امریکایي قمانډانانو سره چندان زیاته مرسته نه ده کړې. که روان جنگ نور هم اوږد شي او هوایي بمباری شدت عمومي، داسې نه ښکاري چې د زیاتو بمونو غورځول به د امریکایي قمانډانانو سره د نظامي بری په موندلو کې کومک وکړي. د امریکا د سمندري قواو د ګریجویټ نیول پوسټ پهنتون د ستراتیژیکی مطالعاتو د پهنځي استاد پروفیسر ټامس جانسن چې پر طالبانو باندې د طالبانو د استدلالونو په نوم یو کتاب لیکلی دی امریکا غږ ته په دې اړه د سکایپ له لارې ویل: فکر کوم چې دا عمل د متحده ایالاتو ورختایي او مایوسي کوي چې د هوایي بمباریو په وسیله په دومره زیات اندازه طالبان وژلی نه شي چې په جنگ باندې په فوق العاده توګه اثر وغورځي. څارونکي په دې فکر دی چې روان میلادي کال به د مرګ ژوبلې په حساب په افغانستان کې د تشدد نه ډک کالي او د دوبي د موسم پر رسېدو سره به د جنگ شدت لا پسې زیات شي. د امریکا په مشرۍ د ناټو ائتلاف د طالبانو په خلاف هوایي حملې په داسې حال کې زیاتې کړې چې جمهور اشرف غنی ورته د بې قید او شرط مذاکراتو وړاندیز کړی او غږ یې پرې کړی چې پر روانو انتخاباتو کې ګډون وکړي. پروفیسر ټامس جانسن په دې باور دی چې د افغانستان جنگ نظامی حل نه لري، باید یو سیاسي حل ولټول شي. هیڅ فرق نه کوي کومې هوایي حملې چې تاسو دا وخت سرته رسوئ، که دوه چندې نورې هم زیادې کړئ، موږ به نشو کولی چې جنگ وګټو او د حل یوازینۍ لارې سیاسي مذاکرات دي. خو امریکایي قومندانان دا استدلال وړاندې کوي: روانې هوایي بمبارۍ د مذاکراتو له لارې د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو په غرض د پراخ ستراتیژۍ یوه برخه ده او هر څومره وخت چې پرې ولګېږي دوام به وکړي. په افغانستان کې د امریکا د پوځ لوړ پوړی قومندان جنرال جان نیکلسن په دې ارتباط وایي: موږ اوس د شرایطو پسې ګرځو، د وخت پابند نه یو، تر څو چې موږ خپله وظیفه سرته نه رسولي دلته به موږ پاتې یو. خو د پوځ ځینې نور جنرالان دا خبره مني چې په جنگ کې رکود او بنبست راغلی. د امریکا د پوځ د یو تازه رپورټ په اساس د افغانستان حکومت د ټولو ولسوالیو سمه نیمه برخه کنټرولوي، نورې یا د طالبانو په کنټرول کې دي او یا کله د جنگ په وخت د یوې خوا په ولقه کې او کله د بلې خوا. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگټن.
زبلال خان د ایران د ترنت څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم شفیق درې له ولسوالۍ نه.
تاسو نه راځي و ټول ځار ته اونکو ته تاسو ملمت د ویني دښت لهونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202419313 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
دا هم نړیوال رپورت. د شمالي کوریا د رهبر کیم جون اون او د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی این تاریخي غونډه په دې ژمنې پای ته ورسېده چې دواړه هیوادونه به د کوریا ټاپو وزمه د سولې او اټومي بې وسلو کولو په طرف بیایي. په دې باره کې پام وکړئ رپورټ ته.
د شمالي او جنوبي کوریا د مشرانو ترمنځ د اړیکو په ګرمېدو سره د سولې د یو نوي اثر پایل اعلان شو چې دا نوی سیاسي پرمختګ د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا ستایل شوی دی.
فکر نه کوم چې د شمالي کوریا مشر دی چالوال او فریب وکړي او هیڅ وخت هم په دومره اندازه مخته نه وتلل.
کیم جونګ اون د شمالي کوریا لومړنی مشر دی چې پرون د پولې نه په تیرېدو سره جنوبي کوریا ته ورواوښت او د جنوبي کوریا له مشر مون جی این سره یې د کوریا د ټاپو وزمې پر اټومي بې وسلې کولو وعده وکړه، خو هیڅ و مشر هم د جزئیاتو پر څرنګوالي څه ونه ویل. د جورج ټاون په پوهنتون کې د آسیا د ختیځ د چارو کارپو دینیس وایلډر وایي چې یوازې خبرې کفایت نه کوي.
So far all we have are promises.
تر اوسه موږ یوازې وعده اوریدلې دي. پرته له دې چې اټومي ازوینې څو میاشتې ځنډیدلې دي، نور موږ تر اوسه داسې یو ګام چې شمالي کوریا پورته کړی وي نه دی لیدلی.
د شمالي کوریا اټومي وسلې د متحده ایالاتو سره په اړیکو کې ستر جنجال رامنځته کړی دی. واشنگټن د دې په خاطر چې شمالي کوریا خپل اټومي پروګرامونه پای ته ورسوي د فشار په ډول یو کمپاین د پیونګ یانګ په وړاندې پیل کړی دی چې سخت بندیزونه او پوځي تهدیدونه پکې شامل دي. اوس چې د امریکا د ولسمشر او د کوریا د مشر ترمنځ مخامخ خبرو ته یوازې څو اونۍ وخت پاتې دی، د امریکا ولسمشر وایي چې د نړۍ د خوندي کولو په خاطر دی شخصا په خپل د مسؤلیت احساس کوي.
دا واقعا هغه څه دي چې زه هیله من یم د نړۍ لپاره یې سرته ورسوم. دا د امریکا له محدودې نه لویه خبره ده او دا یوه نړیواله ستونزه ده او هیله من یم چې وکولای شم دا کار د نړۍ لپاره ترسره کړم.
شمالي کوریا مخکې هم دې وعدو ته ورته وعدې کړې وې، له دې سره سره چې پایلې تر اوسه نه دي جوتې شوې. خو د امریکا د پوځ یو پخوانی جنرال جک کین وایي چې دا د دې ارزښت لري چې د شمالي کوریا دا وعده بیا هم وازمویل شي.
د نړۍ او د کوریا د ټاپو وزمې په خاطر دا د دې ارزښت لري. په یقیني او دقیق ډول هیڅوک نه پوهیږي، خو موږ یو فرصت په لاس کې لرو او هیڅ وخت مو هم داسې یو فرصت په لاس کې نه درلود، او له دې ځل سره یې فرق هم همدا دی.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي تر څو چې شمالي کوریا له خپل اټومي پروګرام څخه لاس وانخلي، پر دې هیواد به د کمپاین فشار ته دوام ورکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په اخره کې د مهمو خبرونو غټ کې واورئ. نن د هلمند په ولایت کې په ځانمرګي برید کې څو تنه مړه او زخمي شوي دي. د ځانمرګي برید نن د هلمند ولایت د نادلي په ولسوالۍ کې شوی دی. شپږ تنه پکې وژل شوي او اته کسه زخمي دي. په هلمند کې د تیرو دریو هفتو راهیسې نظامي عملیات شروع شوي دي. جمهور رئیس غنی وایي چې د طالبانو د جګړې له امله خارجي قواوې په ملک کې ډېره دي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي نړیوال قوتونه ځکه په افغانستان کې ډېره دي چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره د جګړې اعلان کړي او د غډله د دهشتګرو سره ارتباط لري. جمهور رئیس غنی ویلي دي د ډاکټر نجیب الله پر رژیم باندې د پخوانیو مجاهدینو د بری په مناسبت وینا کې دا خبره وکړه چې د طالبانو له لوري د خندق عملیات د مسلمانو خپلواک افغانستان په ضد جګړه ده. په افغانستان کې د حکومت مخالفانو په هدفونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایی بمباري په بیساري توګه زیاته شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دي چې د پاکستان پوځ شمالي وزیرستان ته طالبان وروستي دي. په پاکستان کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر پښتون منظور پښتون وایي چې د طالبانو قومندانان د پاکستان د دولت تر څارنې لاندې یو ځل بیا د میر علي او میران شاه سیمو ته انتقال شوي دي. د پاکستان مقامات هغه پاکستاني ډاکټر چې د امریکا سره د اسامه بن لادن په پیدا کولو کې مرسته کړې وه په پیښور کې د زندان نه بل ځای ته انتقال کړی دی. چارواکو د شکیل افریدي د پته په حق له معلومات نه دي ورکړي، خو د شکیل افریدي ورور جمیل د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې هغه ته ویل شوي دي چې حکومتي چارواکو د ده ورور مسؤول ځای ته وړی دی. انقلابی محکمه نن په ایران کې د هغه ګروپ محاکمه شروع کړه چې ګمان کیږي په هغه حملو کې لاس لري چې اسلامي دولت تیر کال په ایران کې وکړي او اتل لسنه پکې وژل شو. د ایران د عدلیه د وزارت په پاڼه کې لیکل شوی دی چې د شپږشتو مشکوکو کسانو نه اته تنه نن په استماعي غونډه کې موجود وو. د ایران خارجه وزیر محمد جواد ظریف نن د شنبه په ورځ ویلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ غوښتنې چې د نړۍ د قدرتونو سره د ایران اتمی موافقه کې بدلون راولي د منلو وړ نه دي. ترامپ ویلی دی که اروپایی متحدینو د می د میاشتې تر دولسم پورې د ایران په اتمی موافقه کې خلاوی اصلاح نکړي نو د ایران د تیلو په تولید باندې به په لګول شو بندیزونو کې بدلون را نولي. روسیه، ترکیه او ایران د سوریې د حکومت سره د مرستې خبره کړې ده او وایي چې باید دغه ملکونه د سوریې سره مرسته وکړي چې خپل ملک د تروریستانو نه پاک کړي. د هند صدر اعظم نریندر مودی او د چین جمهور رئیس شی جی پینګ موافقه وکړه چې په خپل سرحد کې سوله ټینګه کړي. د غدواړو رهبرانو د چین په مرکزی ښار ووهان کې دوه ورځې رسمي مذاکرې وکړې او موافقه وکړه چې د نظامیانو ترمنځ مفاهمه بهتره شي چې د همالیه په لوړ غرنی سرحد کې سوله ټینګه شي. د سنگاپور صدر اعظم ویلي دي په منځني ختیځ کې د اسلامي دولت د ګروپ د ماتېدو باوجود دغه ګروپ لا هم د آسیا سیمې ته واقعي خطرونه پیښوي. صدر اعظم لی هی سنگ لون په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د غړو هیوادونو د عالی غونډې په افتتاح کې ویل چې په جنوب ختیځ آسیا کې سوله شته مګر خطرونه هم واقعیت لري. صدر اعظم لون همدغه راز خبرداری ورکړی دی. په خاص ډول ټکنالوژي په سیمه کې خطر ته لاره پرانیزي. او په یمن کې د سعودي په مشرۍ د ائتلاف د قواو په هوایی بمباریو کې د حوثي اغیانو د ګروپ دوه رهبران وژل شوي دي. سمدستی دا نه ده معلومه چې څومره نور خلک په سنا کې په دې حمله کې وژل شوي او یا زخمیان دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ دا خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. زموږ بلې خپرونې ته تاسو کولی شئ چې په 00202619 باندې او یا هم په 0100 او یا باندې زنګ وهلی شئ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.